آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې اوس هم افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې په حساب په سیمه کې په لومړۍ درجه کې راځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د سنات څخه غوښتي چې د داعش خلاف د قوې د استعمال منظوري ورکړي او د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د متحده قومي تحریک پر دفترونو باندې چاپې وهل سوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، سهار مو نیکمرغه. نن د پنځشنبه ورځ د 1390 کال د هود د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 12 نیټه کیږي. تاسو د امریکا ژغ آشنا راجون زموږ لومړی نیم ساعته سهارنۍ خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به د خبرونو علاوه د انتخاباتو د کمیسیون د یو شمېر لوړوتبه غړو د لیرې کولو په اړه د اکرام شینواري رپورټ واورئ. په زابل کې د ارغمل سوو 90 مسافرو د سرنوشت او د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیولو په اړه هم رپورټونه لرو او د اوسنۍ نیم ساعته خبرونې په پای کې به د امریکا ژغ سرمقاله هم تاسو واورئ. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی او طاهر اڅکزی ثابت استل ولو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې په حساب افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو په قطار کې اوسم په لومړی درجه کې راځي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د رپورټونو له مخې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې سطح په ټوله نړۍ کې 28 او په سیمه کې په لومړي قطار کې ځای لري. ښاغلی فیروز وویل چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټول د دې وزارت د کارونو په سر کې دی او دوی هڅه کوي چې د هیواد لیرې پرتو سیمو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي.
د کراچۍ په ښار کې پاکستاني ملیشو د یو لوی سیاسي ګوند په دفترونو باندې چاپې وهلې دي. چارواکي وایي چې د چاپو په جریان کې څو مجرمین او وسلې نیول سوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته. د چهارشنبه په سهار د کراچۍ په ښار کې پاکستاني ملیشو یا رینجرزو د متحده قومي مومنت یا ام کیو ایم د ګوند پر مرکزي دفتر باندې چاپه وهله. د رینجرزو ویاند ډګروال طاهر محمود ویلي دي چې د چاپې په جریان کې شاوخوا شپږ مجرمین نیولي دي. هغه دا ادعا هم کوي چې د ایم کیو ایم په دفتر کې داسې وسلې هم موندلې دي چې په پاکستان کې ورباندې بندیز لګول سوی دی. ایم کیو ایم دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په دفترونو یې چاپې د سیاسي ملحوظاتو له امله وهل سوي دي. د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په پاکستاني ملیشو دا تور هم لګوي چې د سیسه یې جوړه کړې وه او غیر قانوني وسلې د دوی په دفترونو کې ځای پر ځای کړي وې. الطاف حسین په لندن کې اوسېږي. هغه په خپله ځان تبید کړی دی. په بریتانیا کې بیا د غنه د غیر قانوني پیسو د قانوني کولو د لګول سو تورونو په اړه باندې تحقیقات کیږي. ایم کیو ایم په پاکستاني ملیشو یا رینجرز باندې تور لګولې دي چې په چاپی کې د دوی د ګوند یو غړی وژلې دی. په کراچۍ کې د چهارشنبه په ورځ کاروبارونه، شونځي او ترانسپورت بند وو. په دغه ښار کې متحده قومي موومنت د کاربندیز یا هرتال ژغ کړی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت چارو مهم غړو پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د سنا د مجلس د یوې جرګګۍ په استماعي غونډه کې برخه واخیسته او د جمهور رئیس د هغه پیشنهاد په اړه چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې قوه استعمال کړي د سناتورانو پوښتنو ته جوابونه وویل. ښاغلی اوباما تیره میاشت د قوې د استعمال واکختیار غوښتی و چې 3 کاله به دوام کوي او د مځکنیو قواو په استعمالولو باندې به محدودیت موجود وي چې هغوی به د دوامدارې اوږدې او مځکنۍ جګړې څخه منع وي. د د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د غیرګګی ته د دفاع وزیر ایشن کارتر، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اردو د لوی درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارتین ټیمسی ویناوی وکړي. د بهرنیو چارو وزیر کیری د غیرګګی ته وویل چې د کانګرس منځوري به هغه شکونه لمنځه یوسي چې امریکایان د اسلامي دولت د ډلې مبارزینو او هر چا ته چې د هغوی سره ملګري دي په ماتو ورکولو کې یو موټی او متحد دي. هغه وویل چې ستاسې اتحاد به د داعش مشرانو ته سم او صحیح پیغام ورسوي او په دې به پوه سي چې هغوی موږ بیرولی نسي، هغوی موږ ویرولی نسي او هغوی باید زموږ د ماتې هیله ونه کړي. کیری کانګرس ته وویل چې د جمهور رئیس په پیشنهاد باندې د غور کولو په وخت دی د ګوندی سیاست څخه ډډه وکړي. هغه د هم ویل چې د اسلامي دولت د ډلې ګواښونو ته جواب ویل د ګوندونو ترمنځ د اختلاف مسأله نه ده.
د فرانسې چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي چې یو سړی او یو لک چې د اسلامي دولت د ډلې په ویډیو کې لیدل کیږي او په هغې کې په یو عرب اسرائیلي باندې ډزې کیږي او وژل کیږي د فرانسې سره اړیکې لري او کنه. یو فرانسوي چارواکي پرون د چهارشنبه په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اجنسي وویل چې دغه دواړه کسان فرانسوي اتباع دي. په دغه ویډیو کې چې په دی اونۍ کې آنلاین خبره شوې ده، د یو نونس کلن هلک سره چې محمد مسلم نومیږي او د اسرائیلو د جاسوس تور پر لګېدلې مرکه شوې ده. د مرکه نه وروسته مسلم د دې سړي او هلک سره یو ځای لیدل کیږي. سړی په فرانسوي خبرې کوي او هلک ته اشاره کوي او هغه د خلافت ځوان زمری بولي. وروسته هلک په مسلم باندې ډزې کوي او وژني.
امریکا به یوکراین ته د 15 اویا میلیون ډالر په ارزښت غیر مرګانی وسایل ورکړي. یو امریکایي چارواکی وویل چې په دغو وسایلو کې به د راکټ ضد رادار، بی پیلوټه الوتکې، مخابروي او صحي تجهیزات شامل وي. د امریکا حکومت پرون په یوکران کې د روسیې په طرفدارو بیلتون غوښتونکو او هغو کسانو باندې چې دا تور پر لګول شوی چې د یوکران په داخلي جګړه کې لاس درلود یو لړ بندیزونه هم ولګول، خو په دغو کسانو کې د روسیې پیژندل شوي اشخاص شامل نه دي. په دغو مرستو کې هغه وسلې نسته چې یوکران یې غوښتنه کړې وه. د ولسمشر اوباما د حکومت یو شمیر چارواکو او په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو د ولسمشر اوباما څخه غوښتنه کړې و چې یوکراین ته د وسلې ورکړي، خو ولسمشر اوباما یوکراین ته یوازې د دیرش ارادو زغره لرونکو هموی موټرو او درې سوه ارادو عادي هموی موټرو د ورکولو ژمنه کړې ده.
د بشري حقوقو د شورا یو غړي اندري بابوشکین ویل دي چې د دې خبرې د ثبوت لپاره یو لړ دلایل موجود دي چې د مخالف مشر بوریس نیمیتسوف مشهور قاتل تر شکنجو لاندې قرار کړی دی. هغه پرون د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کلچی د سه‌شنبه په ورځ د زوار دادایوف د لیدو لپاره زندان ته ورغلی وو. دغه په بدن ډیر زخمونه ولیدل. بابوشکین په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې داسې منطقي دلایل موجود دي چې څوک پرې باور کولی سي چې دادایوف او یو بل مشکوک سړی ته په توقيف کې شکنجه ورکړل سوی دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې هغه سرخلاصي لیک چې د امریکا او وڅلويش جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د ایران مشرانو ته استولې دی سخت حیران کړی دي، او دا چې دغه سناتوران د دې کار قانوني صلاحیت نه لري. کری د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو جرګګۍ ته وویل چې دغه لیک چې د ارکنسا د ایالت د تازه دمه سناتور ټام کارټن لخوا لیکل سوی دی د امریکا د متحده ایالاتو بهرنی پالیسي ورانوي او په څه د پاسه 200 کالو تاریخ باندې سترګې پټوي. په دې لیک کې خبرداري ورکړل سوی دی چې د امریکا بل جمهور رئیس هر وخت چې وغواړي د ایران سره زروي معامله فسخ کولای شي، او دا چې کانګرس هم په دې معامله کې بدلونونه راوستلای شي. کری وویل چې کانګرس دا حق نه لري چې په هغه موافقه کې بدلونونه راولي چې د هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شوی وي. هغه د جمهوریت غوښتونکو د لیک غیر مسؤلانه وباله.
د نایجیریا جمهور رئیس ګوچلک جاناتن ویل دي چې د بوکو حرام د ډلې جنگیالي په منځني ختیځ کې په کمپونی کې روزل کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا چلیږي. جمهور رئیس پرون د چهارشنبه په ورځ په ابوجا کې د امریکا ژغ د خبريال کریستین سره څلور ورځې وروسته لاغه مرکه وکړه چې د بوکو حرام د ډلې مشر د اسلامي دولت د ډلې سره خپل ملاتړ او وفاداری اعلان کړه. کله چې د شغل جاناتن نه د دغو کمپونو په باره کې پوښتنه وسوه چې دا کمپونه چیرته دي، نو هغه وویل چې منځني ختیځ کې، مګر د خاصې واد یا هیوادونو نوم یې وانخیست.
او د امریکا د اردو چارواکي وایي چې دوی د فلوریدا په سواحلو کې د پوز د یو هلیکوپټر د رالویدو څخه وروسته د انسانانو مړی پیدا کړی دی. په دې هلیکوپټر کې ټول یو لسنه عسكر سپاره وو. په فلوریدا کې د اګلین د هوایی قواو د اډې یو نتاخول چې د بلیک هاک هلیکوپټر یې ټوټې پارچې پرون د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه پیدا سوی دی چې هغه د سه شنبه په ورځ دغه اډې ته بیرته راستنه نسوه. چارواکو ویل چې د دوغو عسکرو د ماموریت په وخت په سیمه کې د ګڼ غبار د راپیدا کېدو په هکله هدایت صادر شوی و. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه واوریدل وو. زو لومړی خبري مطلب ته د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی د ولسمشری په انتخاباتو کې د درغلوي په تور د انتخاباتو د کمیسیون یو شمېر لوړود په مامورین د دندو لري کړی دي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام شینواری دغه ریپورت ته.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون وایي چې د خپلو پلټونو وروسته یې په تیرو ټاکنو کې په درغلیو کې د لاس لرلو له امله د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون درې ولایتي رئیسان او د خپل کمیسیون اته دایمي کارکوونکي له کاره ګوښه کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون چارواکو د دغه 500 پاڼو راپور د خبرولو په وخت نن په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د دوی پلټنې د هم خي چې د افغانستان د سلوډش ولایتونو له ډلې یوازې پاتو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیسان قانوني بهیز د بشپړېدو لپاره په څوکې وګمارل شوی وو او د نور ولایتونو لپاره د دغه کمیسیون ولایتي رئیسانو د ټاکلو په وخت قانوني بهیر ته پاملرنه نه وشوي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون ویان نادر موسینی ویل چې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون له خوا د تیرو ټاکنو د درغلیو د ارزونې لپاره د ټاکل شوی کمیټې په ارزونو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د لزرو په شاوخوا کې د ټاکنو د ورځې موقتی کارکونکو هم په درغلیو کې ښکیل ګڼل شوی او پریکړه شوی چې هغوی به بیا د ټاکنو په بهیر کې استخدام نشي. افغانستان د جمهوریت ست ولایت شوراګانو په تیرو ټاکنو کې اوسلو دیش زرو پوری موقتی کارکونکي په کار ګمارل شوی وو. د دغه راپور د اعلان په وخت د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت خبر اعلان ته ویل چې کومه پلټنه چې دغه کمیسیون د ځانګړي کمیټې لخوا د تیرو درې میاشتو په موده کې شوی هغه د افغانستان د ټاکنیز د لس کلن تاریخ په اوږدو کې بې ساري ده.
دا یو نوې اقدام یو بې ساري اقدام په اول ځل باندې آسیب شناسي وشو. عوامل په ګوته شول، هغه کسان چې دخیل و هغه پلټل شول. د درغلیو او د تخلفاتو د سرغړونو ډولونه پکې معلوم شول. تاسو ته به ډېر یو ښه گزارش نن په لاس کې درکړ شي او دا به کومک وکړي ډېره لویه مرسته به وکړي راتلونکي انتخاباتو سره. نو دا هغه اقدام و چې نن موږ په دې کې بریالي یو. البته دا یو پایل، دا کار به د هر د سنیو سي بيخي به د نقصو خلا لرونکي نه وي، خو یو ستر ګام چې واخیستل شو.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په دغه راپور کې په تیرو ټاکنو کې ډېری درغلۍ د کندهار په ولایت کې او کمی درغلۍ د نیمروز په ولایت کې ثبت شوي دي. په دې راپور کې درغلۍ په لسو کټګوریو ویشل شوي چې پکې د صندوقونو ډکول نه نیولې بیا تر رای ورکوونکو باندې چل او د کم عمر کسانو لخوا رای اچول شامل دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی د جمهوریت په دوه ځلي ټاکنو او دولتي شوراګانو ټاکنو په موده کې ټول لزر شپږ سوه نه هیڅ شکایتونه په څلور دېرش ولایتونو کې ثبت کړي دي چې زیات شکایتونه یې په کابل او هرات کې دوی سره ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون په دغه راپور کې په راتلونکي کې د ټاکنیز بخیر د ښه شفافیت لپاره یو لړ وړاندیزونه هم شوي دي. قسم چې هڅه مو وکړه چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون نظر هم ترلاسه کړو، خو په دې هکله دغه کمیسیون نظر مو ترلاسه نه کړی شو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
درنو اوریدونکو، په زابل کې د غمل سو نوې شو مسافرو د خلاصون لپاره د لتیری وی اونې راهیسی په وځي عملیات روان دي، خو دغه يرغمل سی کسان تر اوسه پوري نه دي خوشی سوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې يرغمل سی کسان اوس هم د زابل په شمالي برخو کې ساتل کیږي. هغه پر دولت ژغ کړی دی چې ک يرغمل سی کسان د نظامی لارې څخه نه خلاصولای نو ځای مشانت دي د خبرو واک ورکړي. پام وکړي په دې اړه د عزیز الله پوپل دغه ریپورت ته.
په زابل کې د نوښت مسافرو لبرم تکې دوه څخه د درې اونې پراسوي، خو په خلاصون کې په یلسو هڅو کوم اغیزمنه پایله نه دور کړي. له تیری اونۍ راهیسې د افغان پوځ ځانګړو قواو څو ځله د خاکافان ولسوالۍ بیلابیل اهداف نشه کړي، خو ځایي خلک وایي چې وسلوالو يرغمل سوي کسان په څو ډلو ویشلي او په مختلفو ځایونو کې په ګرځنده توګه ساتي. که څه هم د زابل امنیتي مقامات په دې باب تبصره نه کوي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس اجی عطاجان حق بیان وایي چې که حکومت واک ورکړي نو دوی چمتو دي چې د منځګړو هڅې بیرته په دې برخه کې له سره پیل کړي. ښاغلی حق بیان زیاتوي چې ان په دې برخه کې له دوی سره د پکتیکا او غزنی ولایتونو ولسی مشران هم همغږی دي.
مسافر ورونه سپیل هم د خاکی افغان ولسوالي کې دي، هلته په دې منطقو کې دي چې هغه منطقې دغه دیارلس کاله کې زموږ حکومت نه توانېدلی چې هغه منطقو ته ورسي یا رسیدګي وکولی شي. د دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې که عملیات نتیجه نه ورکوي زموږ قومي خلکو ته دغه موضوع وسپاري، زموږ قومي خلک په دې کې رول ادا کړي. زه د غزني له سپین ږیرو سره هم په تماس کې یم، د پکتیکا له دې سره هم په تماس کې یم، ټول دې ته آماده دي چې که دولت عملیات نه وي موږ به خپل کار شروع کړو.
له بلی خوا څخه د سیمې ځای با نفوذ ولسی مشران وایي چې دوی په بې صبرانه ډول خپل کورنیو سره د یرغمل سو مسافرو د یوځای کېدو هیله مندي لري، خو زیاتوي چې د نظامی هڅو ترڅنګ باید په دې برخه کې افغان حکومت د منځګړو رول هم په پام کې ونیسي.
د سولې شورا اش مجرې ولما په دغه کې له دولت سره همکار یو، موږ په مخ کې دولت له شاله په سیسې موږ دا ترڅو یا موږ هم قرباني ورکو بیا بازارګان ورنوم له موږ ګلانه کوي چې موږ هم په دغه ځای کې قرباني ورنه کو ازارګان به ټول عمر له موږ سره ګلمن وي.
بل چا مجلس موږ نه سنلږي چې دې در اخلاص دی په خاکه افغان کې کله به دوت وبشي.
خو په زابل کې تر پوځي عملیاتو مخکې د ځای مخورو دوی جرګې د يرغمل نیونکو سره د خبرو لپاره ټاکل شوی وي، اما تر پرله پسې هڅو سره سره تش لاس بیرته راغلی وي. که څه هم په امنیتي لحاظ په جنوبي ولایتو کې نو امنیتي پیښو کې د ملکی کسانو لوړې مرګ ژوبلي د ځای اوسیدونکو لپاره نوې اندېښنې راپیدا کړي، خو د يرغمل سو نوښت مسافرو نامعلوم برخلیک بیا هم د پام وړ لوی پیښه ځکه چې د مرکزی حکومت ټول پام یې ځان ته اړولی. له بلی خوا څخه د زابل په شمالي برخو خاکی افغان او د چوپان کې سیمایزو افغان طالبانو له رسنیو سره په خپلو اړیکو کې ویلي چې تر واکلاندې سیمو کې د باندنیو وسلوالو د اوسېدو لارښوونه خپل مشرتابه ورته کړي او له هغوی سره په همکاري مکلف کړي دي. دوی دا هم زیاتوي چې ممکن بهرنیو وسلوالو ډلو په کابل، کندوز او په دیروسوی کې په زابل کې د افغان دولت له لوري د نیول سوو خپلو ښځینه بندیانو د خلاصون په بدل کې دغه مسافر يرغمل کړي وي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم پام وکړئ د یو څو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې په حساب افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو په قطار کې اوس هم په لومړۍ درجه کې راځي. د کراچۍ په ښار کې پاکستاني ملیشو د چهارشنبې په ورځ د یو لوی سیاسي ګوند په دفترونو باندې چاپې ووهلې. چارواکي وایي چې د چاپو په جریان کې څو مجرمین او وسلې نیولې دي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت د چارو مهمو غړو پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د سنا د مجلس د یوې جرګهګۍ په استماعي غونډه کې برخه واخیستل او د جمهور رئیس دغه پیشنهاد په اړه چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې قوه استعمال کړي د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د فرانسې چارواکي وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي چې یو سړی او یو هلک چې د اسلامي دولت د ډلې په ویډیو کې لیدل کیږي او په ویډیو کې په یو عرب اسرائیلي باندې ډزې کوي او وژني د فرانسې سره اړیکې درلودې او کنه. امریکا په اوکراین ته د 15 میلیون ډالر په ارزښت غیر مرګانی وسایل ورکوي. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې په دوه وسایلو کې به د راکټ ضد رادار، بی پیلوټ الوتکې، مخابري او صحي تجهیزات شامل وي. د بشري حقونو د شورا یو غړي ویلي دي چې د دې خبرې د ثبوت لپاره یو لړ دلایل موجود دي چې د مخالف مشر بوریس نیمیتسوف مشکوک قاتل تر شکنجو لاندې اقرار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې هغه سرخلاص لیک چې د امریکا او وڅل ویر جمهور غوښتونکو سناتورانو د ایران مشران تاسولې دی سخت حیران کړی دی او دا چې دغه سناتوران د دې کار قانوني صلاحیت نه لري. د نایجیریا جمهور رئیس ګودلک جاناتن ویل دی چې د باکو حرام د ډلې جنګیالي په منځني ختیځ کې په هو کمپون کې روزل کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا چلیږي. جمهور رئیس پرون د چهارشنبه په ورځ په ابوجا کې د امریکا ژغ د خبریال کریستین سره څلور ورځې وروسته لاغه مرکه وکړه چې د بوکو حرام د ډلی مشر د اسلامي دولت ډلی سره خپل وفاداری اعلان کړه. شغل جانتن ویل چې موږ پوهیږو چې دغه ډلو ترمنز اړیکې موجود دي. هغه ویل چې د بوکو حرام ځینې غړي د اسلامي دولت د ډلی کمپونه ته دي چې هلته وروزل سي او بیا بیرته راځي. کله چې د شغل جانتن د دوغ کمپون په باره کې پوښتنه وسوه چې دا کمپونه چیرته دي، نو هغه ویل چې په منځني ختیځ کې، مګر د خاص هیواد یا هیوادونو نمونه یې وانخیستل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو ریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې پولیسو په تیرو یولسو میاشتو کې څه د باندې 15,000 کیلو نشه توکي له 200 نه د ډیرو قاچاقبرو سره یو ځای نیولې دي. زبی الله غازی په دې اړه داسې رپورټ راغلی.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل د تیرو یولسو میاشتو راهیسې د دغه ولایت له ګڼو سیمو زرګونه کیلو نشه توکي له لسګونه کسانو سره یو ځای نیولې دي.
214 نفر د زرګونو کیلوګرام مخدره توکو لکه 2000 کیلوګرام تریاک، 201 کیلوګرام هیروئین، 304 کیلوګرام چرس، 500 لیتره مشروبات الکولی او 2455 کیلوګرام کیمیاوي مواد چې هغه د مخدره توکو په استعمال کې ګډیږي د غوڅه بیا هیروئین جوړیږي دا تر لاسه کړی دي.
نو ماوله وایل نیول شو کسانو نه غنو هغوی په وسلو سنبال د پولیسو لاسته ورغلی او ځینی وخت له حکومتي ځواکونو سره مخامخ جګړه هم کړی ده. امنیه قومندان زیاتوی چې په دغه موده کې نیولی کسان په خپل وخت عدلیه او قضایی ادارو ته ورپیژندل دي.
په تورې دروش په ته ارادي وسایت هم نیول سوی دي. هغه مزنونین چې موږ نیولی دي د سنوالی د ریاست د محترم حیات د خاصخه همیشه نظارت سوی دی. د 214 نفر هغه کسان دي چې د 200 په زرګونو کیلوګرام نشې توکي نیول سوی دی.
خاغله شیرزاد وای په دی ورسته یو کې د نشې توکو د قاچاقبر پر وړاندې خپل مبارزه توند کړي او پولیسي لګنو لاستر اوړونو سره مل راستنیږي. نو موړې په دغه برخه کې د ولسی خلکو پر همکارۍ ټینګار کوي او وای ګن نشې توکي د ولسی خلکو د اطلاع په بنسټ نیولې دي. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وای ډیر ځله پولیسو ته قاچاقبر او د نشئی توکو کاروباریان ورخودلی خو د یو جولجاړي لمخې د زندان تر تنبونه ورسیږي.
نوم می شاکر الله دی، د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو. ولی نه ولسی خلک د دوی سره ډیر مرستې کوي، خو کله چې پولیس خبر شي د قاچاقبرو نه پیسې اخلي او خوشی کوي.
دوی وای له حکومت سره خپل اړیکې ټینګې ساتي خو ټینګار کوي چې مجرمین په سزا ورسول شي. ننګرهار یو له هغه ولایتونو دی چې د نورو قانونی او ترڅنګ پکې د نشئی توکو ګڼ قاچاقبران ژوند کوي. د معلوماتو لمخې د دغه ولایت په یو شمیر سیمو کې د هیروینو فابریکې هم فعال دي، خو اړنګېدو ته د امنیتي حالاتو د نسمونه ځواکونه نشي ورتله. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
تون لارې تشدد اوس نړیواله ټولنه یوه ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کړي ده. تون لارې افراطیان نه غواړي چې زموږ کلتور، اقتصادي او مذهبي اختلافات نه په خپل ګټه کار واخلي چې د شک او بې باورۍ تخم وشیندي او همدغه راز خلک استخدام کړي او افراطیت ته راکش کړي. مګر تون لارې تشدد داسې یو ګواښ دی چې ملي سرحدونه هیڅ نه پیژني، خپل قربانیان د ملت، جنس، عمر، قوم یا مذهب په اساس نه انتخابوي او ځکه موږ ټولو ته ګواښ مخامخ دی. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل موږ باید د افراطیانو خبره وانه ورو چې وایي زموږ اختلافات زموږ له وعدونه ډیر مهم دی چې هدف اتون لارې تشدد ته خاتمه ورکول دي. د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری ویلي توندلارې تشدد د لاسه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک وژل شوي دي او د ټولو نه زیات مسلمانان ورنه هم وژل شوي دي. بېل دې چې قوم، عقیده یا وطن په نظر کې ونیول شي، هر یو له موږ نه یې د ګواښ سره مخامخ کړی دی. موږ باید ترورستانو ته دا څرګنده کړو چې د دوی په ځای چې موږ بې اتفاقه او وویشي سره د دوی تکتیکونه موږ سره لا نور متحد کوي او زموږ اراده قوي کوي. دی وایي:
Whatever one's individual experience might be, there are no grounds of history, religion, ideology, psychology, politics, or economic disadvantage, or personal ambition
فردی تجربه چې هر څه وی وی با د تاریخ، مذهب، مفکوره، رواني، سیاسي یا اقتصادي ورسته پاتې کېدل یا شخصي لوړه ارزو با د ماشومان وژل، تختول یا د تنکیو جنکو بی فتح کول یا د بی وسلې ملکیانو وژل هیڅ کله توجیه نکړي. دغه عام قتلونه په دلیل نشي برابرېدی، دوی نشي بخل کېدی. جمهور رئیس باراک اوباما د فبروري د میاشتې په اخر کې په واشنگټن ډي سي کې د درستې نړۍ د محلي او ملي حکومتونو، د مدني ټولنو او د خصوصي سکتور د استازو د غونډې کوربه و. دغه استازو په ګډه نه یوازې د سل په ګډون په توندلارې تشدد خبرې وکړې، مګر په هغو لارو چارو باندې هم وغږېدل چې د توندلارې تشدد د راپیتا کېدو په مخنیوي او د دې د محرکینو په غم خوړلو باندې هم خبرې وکړلې. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر په دې ټکي ټینګار وکړ چې وایي موږ باید د مدني ټولنې په خاصه توګه د ښځو، د ځوانانو د رول په تقویه کولو او په قربانیانو باندې ټینګار وکړو او د دې ډاډ ورکړو چې مدني ټولنې کولی شي اقدامات وکړي. موږ ته په کار ده چې باوري اوازونه په ګوته کړو او زیات کړو چې مذهبي او نورې زده کړې ته یې پراختیا ورکړو چې زغم، سولې او د ټولو مذهبونو لپاره احترام تقویه کړي. موږ ته ضرور ده چې د ټولنیز، سیاسي او اقتصادي وروسته پاتې کېدو غم وخورو چې دا د دې ستونزې یوه برخه ده. استازو د عالي غونډې په پای کې چې په ګډې کاري ایجنډا باندې به کار کوي چې د توندلارې تشدد په مخنیوي کې به د نړیوالې ټولنې لارښوونه وکړي. د دغې غونډې برخوالو دا درک کړه چې یوازې ګډ تماس له لارې، نه یوازې د نظامي لارې نه، نه یوازې د حکومتونو له لارې نه، نړیواله ټولنه د دغې اوږدې مودې ستونزې غم خوړلی شي. موږ په دغې اوږدې ستونزې کې راګیر یو. موږ راتلونکي نسل ته څرګند پیغام رسوو چې د دوی راتلونکي به د ترورستانو ایجنډا او توندلارې مفکوره چې دوی یې تعقیبوي ونشي ټاکلی. د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ به ونه رېږدو او موږ به په ګډه کار ته دوام ورکوو. زموږ ګډ امنیت زموږ د ګډ عکس العمل پورې اړه لري.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څانګې په پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ډول سوالاینه
تاسو نه راډیو ټوله کارتونکو ته تاسو ملمد د ویني داس په لونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3133. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
درنو اقدرمن اوریدونکو، دغه وز موږ د لمړی سهارنۍ خبرونه مطالب چې تاسو اوریدل په څو شیبو کې به زموږ د دریجی به خبرونه پلسی او موږ به نیم ساعت وروسته بیا ساس په خدمت کې د تازه خبرونو او خبری مطالب سره حاضر سوهیل د چیز موږ سره وسی.